سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ پینټ سره په کتنه کې ویلي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لاملاتړ لاسناخلي او له هغوی سره پیوستونی نه ماتیدونکی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي د بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقونو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري ناصر کنعانی پرونه په یوې خبري غونډه کې وویل کا په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د اوبو اندازه لنږدې وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله وروسته وویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقې آزاد شو ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و هغه په هوایي ډګر کې خبري اعلانو ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایک شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخلې هیڅکله مه تسلیمېږئ د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره یې هڅه کړې ده ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکخ نوماند هم دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اجیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پرګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پرګوژن مرګ تایید کړ خو پوتین دا هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي اخوا د امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د اسورلی الوتکه د روسیې له خاورې په راکټ لګیدلې ده د روسیې د بیرنیو حالاتو وزارت د اګست په 23 نیټه اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وژل شوی دی روسي چارواکو د الوتکې د سپرلۍ و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال یفګینی پروګوژن او د هغه د مرستیال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې ډلې سبا شنبه په دریمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي د پاکستان د کرکټ ملي لوبې ډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبې ډلې ته په یو وکټ او یو رن ماتې ورکړه د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبډړۍ دویمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یو بلله چې لومړی بیټنګ وکړي افغان لوبغاړو د رحمن الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټه د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکو خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبډړۍ چې د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي د شې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نړۍ په راپور کې وایي په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتلې بازار سوړ شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولې ساړه شوي دي په دې درته راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکارۍ، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چېرته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر وات، ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به در سره شریک کړو.
دکان میده ته نجارای چې دې کې دا مې ودانه شي په نسونه دغه شانتي قندانې سیګرټانې د سوي کاسې شوې دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږو کالم کې دغه ته یو کار زمينه برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم راوخلو ملتي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایرپوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارډ بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په اړه خبرې وشوه. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځې نه وخت دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان میرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیلابیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
اونار بسته بسازن او فشار وارد کړي برای افراد طالب.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان میرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادي غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې دننه او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږکال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوری شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بېوزلي ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. زموږ مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادریږي، خو دا چې د پاکستانی کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادریږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویس او هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بیرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تازه مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولای تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزۍ مارکیټ نشته دی او خراب دي. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په موږ باندې قیمت خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډېره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندوانې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکا کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولی شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له دې چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند د کمپنۍ میټا ویلي دي چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواد رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوي خواد رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنۍ د ټریز په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعاله کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم ورپوري تړلې دي تھریډز له ایکس یا په خواني ټوئیټر سره د سیالۍ لپاره راځتلې ده. د انستګرام رئیس ادم موسیری چې د تھریډز مشري هم په غاړه لري پرون پنځشنبه وویل تھریډز ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلی کړي. حاضر دمه د تھریډز ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون ټلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاش پخوا د انستګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې تھریډز اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له تھریډز سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تھریډز یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. تریس تروسه پوری په اروپا کې لا فعال نه دی خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمېر هیوادونو پر فیسبوک او انستګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګرۍ اعلانونو لپاره د کاروونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انستګرام خاوند هر ورځ $30,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکرين جګړې ته ورشو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د افګيني پرګوژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. خو د امریکایي چارواکو ویل دي د پرګوژن د اسپرلې الوتکه د روسي له خوا په راکټ لګیدلې ده. تفصیل د سفیر لاستانکسینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګویژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګویژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدی په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپل عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدی ده، خو البته کوي او لومړنۍ معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل د پرګوژن د نویمې لسیزې رئیسې پیژني. د هغه په خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ ترڅنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه په ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګویژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. د دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي او همدا لامل دی چې دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزوری شوی دی. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او په کې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دوی سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نه شي کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نه شي کولی، کار به څه.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه دغه شانتې، قندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګي نه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغلته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شینه به پخول ولیدل. دغه شانتینې نور ډبل کېست خندار نه هم دغه شانتې دی بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نور ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم دا سلاره برابر کړی چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوي وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله یې هیره زیاته شوې ده چې له دې سره د ژوند چارې ټکنې شوې دي. دوی وایي دا تر بل هر وخت په دا دوو کلونو کې له دغې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې درملنه ورته وکړي، خو نه دی ښه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی وو، اته ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راایست درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی دی. ورځې یو ډاکټر کور ته بولي ولو سر را ووتو، کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بل وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته سوی ده. تی په کلی پسې ګرځېد چې زما کلی چیرې ده. کنه خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مصالحې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته ویل نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مې مصالحه ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مصالحه دې تسلیم کړه. مال وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستې. مال ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وایي مال هیرې مې شوې. بیرته ورلم. کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، ولادي ما مې هیرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼو اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیره زیاته سوې ده. د کمزوري اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي، او دونه بد حال یې شی ده د پاکستان د حکومت په انکاري سره، چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي چې زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسې ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکوونکو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس زه خپل شخصان پاسپورټي راغلی یم. ډیر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي، او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دا افغانستان مخره انجنونه مخره، یا ته ویزا شکی چلیږي نه، دغه غږ موږ ته مقامات پورې ورسوي، کوشش وکړئ و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټوله کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یله سي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالونو اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ام سپونه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که څه دغه کېږي، خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی مینی میټر اورسیدو په دې برخې درته د ساده ملما د مرکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارج بینټ پرون پنجشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انالینا باربوک سره لیدلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویلي دی چې هیواد یې د افغانانو د بشري حقونو له ملاتړه لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستونې نه ماتېدونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد یې غواړي چې هره میاشت د هلمند د سیند اوبو اندازه وګوري. نصر کنعاني پرون په یو خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې ونیو، ورته به څرګنده شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالۍ یې څومره اغېز کړی دی. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جورجیا د اتلانتا په فولټن زندان کې د $2,000,000 د ضمانت په وثیقي آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې هغه حق لري چې د ټاکنو پایلې وننګوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د جلو جنګیالیو د ډلې د مشر یفګینی پریګوژن د کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبه په ورځ د الوتکې د لویدو په پیښه کې د یفګینی پریګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین دا هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. له دې وړاندې افغانستان او پاکستان دوه لوبې کړې وې چې دواړه پاکستان ګټلې وې.
د آزادۍ میلمه، د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د ازادي میلما په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانه اسد سره خبرې کو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاسته، څه کار کوي.
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسل، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرې، د کوم ځای یاستی؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې سیاست تراسم. ما په خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټي اند ډیولپمنټ کې می ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي ځکه چې زه په ځای کې پیدا شوی یم صحیح ده چې هلته لوی سوی نه یم هلته مې درس ویل نه دی خو مور و پلار مې افغانان دي زه خپله افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو په 2001 کال کې وو چې موږ بیرته ولاړو اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړی چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور و پلار دعا نه شته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او د هغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شات پد
خو کونسل به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبم دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دی الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نان وایي سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مو چې د خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دوه د دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره غادي کور هیڅ لري په سیمه کې چې اوسې یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زالت لوی سوی یم هلته مې سکول ویلې دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وای کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا د ځای سره نه نه دا سي خلک ډیر سته او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په ما باندې کې په ځای ته ورسېدې دا
خو سي ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي چې خلک وایي چې ته د ایمازي وازي تاسې په افغان په پسترګوینی او برتانیایي درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په ما باندې کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس می ویلی دی هلته کور می دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې الته نور انجن یو خزي هم شته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکي باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلاً یو عزیز زما چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلګم ستا چې وس دا څو کال کې چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیانو چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
وو د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځای ته رسیدلی دي موږ خو روسته راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم تاسو دې ځای ته را ورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای را ورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل تاسو خپله زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
ماته یعنی د کورنۍ سپورت
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زحمت
کول زحمت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زحمت
دې کې به درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه
وکړو او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او
درته وایي تر دې کونسل چې راورسېده یعنی غوالنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې زه کونسل سم څلور پنځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the his part the gondola part aga مثلا leafletuna me deliver kare di khalakt me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وایي څرقم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوي کوي چې افغانستان یو شزا ته ورسېږي دوی ولې په دون وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I وخت چې you know زه خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلم زه چایلد ریفیوجی کرم داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجيان خرابي کړی دی خارجيان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینه کېږم په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم ستا چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وکیلان موږ ډېر زیاتی درلودلی نجونی مکاتب تللی ډیر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلی دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کاله له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي moderates یو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتونو
سره کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج څه دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ کوشنیان ته باید جوابونه راکړي یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري څومره مودې افغانستان غاګال ته اوچت کړای دی په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه ووایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي لدی ډلې 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغه لا هم په ټلو کې پاتې دي یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په ټل کې ژوند کوي تاسو چې نګدي ورځي د دوی حالت څنګه دي د دوی ژوند څنګه دي چې اوس هم دوی په ټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په ټلو کې اوسي
واز د دوی سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناسته وکړي د خلکو سره نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د بریتانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز دا افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوی سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی دی زما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هم هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورمنټ او نېشنل ګورمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې، بیا فنډنګ کوي سې واخلې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپل باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي. او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري، نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجیز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینو نورو لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولی دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی زما انا خدای دی وبخشي هغه وخت چې ژوندې و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوي سوی مثلا په سرک چې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون کده دې انګلیسي از ده نه و دا کوي سره خپل کار وکړي
نو زه فکر کوم دا یا په لری ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډیر نسته بیا نسته کوي چې خپل مشکل ال کې او بل دا چې افغانان چې دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته لار سي یا دغه ځای ته لار سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلق سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامت اوسې ژوند اوسې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانی کرد هر چا سر پتی آرانی ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا که نشتا نخانی ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا وسترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خل زوانی دا وچاته پاتا خل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خل زوانی دا وچاته پاتا خل زوانی
ساعت 5 است